کور شاروان د استفتخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال یې لس جریب ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه، او ځمکې یې هم شاړې پاتې سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتنه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شاش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر ځمکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلي بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
اروزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي، او یوازې د خاص اروزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستان کتابونه لویو لویو جای زود غور شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خپرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو. د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسو یو موضوع
چې څوک وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي.
ډېر سپیل چوکاټ خبر وي.
راپشم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوی داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبی آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی، بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبري شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبو پښتو او دري 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوست خونې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د 4 ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدې بهیر سره یو ځای شول دې بهیر به اونیزې غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبی بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودې نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ نقد یې تر ډېره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزورې و نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جي اوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غوړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلې پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي ډېر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیانک ګام بولم او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي نه پکې دغه نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او دغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډېر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. داسې ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبې گهیڅ یو شعر چې دې خبرونې ته راستولای.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي. وای پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر که مسلمان دی زیګی دل می گناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړی. رغی دل می گناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ می شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری. د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت. در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت. بی گناه چه سنگ ساریگم رجیر دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر ژمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او ژمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي. وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم یې هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه د ارګ د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، د ارګ په شین په داخل کې خو لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پادشاه سلامي او ځینې تشریفات، او په نهایت کې دربار به و د پادشاه، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود، او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلیحضرت محمد نادر شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح سو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې پخوا. لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه سوې ده. د اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تصویب کړ دلته جوړه سوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل سوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع سوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو 100 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سوره او 100 متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لویې جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1901 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی تښکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموش همکار بسیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصول سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، کټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو عموما باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ شي دی، هغه ته مناسب نه وي. یا فرض یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکن ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کېږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کېږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کېږي. دغه یې وجه ده کنه محصلین پوهېږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډېر بیا له چوکاټ خبره وځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر ښه خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنګ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندي اوسې ورځو بل محصل ته، دوی به منوم راته واخلي. تاسو دا راته ووایه چې په ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بدمرغه تکراري دي. ستاسې په اند چې تاسې دغه ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې، څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټاکو؟
نوم یې عبدالرشید دی، متخلص سعادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه نه موضوع وټاکو او سلیدلې موضوع اوسېږي، باید موږ چې کله نه ماسترۍ کې ماسل شو، نن د وایي ورځ نه څنګه دې ته پلټه کې اوسېږو چې نوی موضوع خپل لپاره انتخاب کړو. نو یو لامل دغه دی چې مطالعه نه لري ماسترین، یعنی بیرونی مطالعه نه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع پسې پر دې پلو ځي. نو چې موضوع پسې ګرځي بیا سلیدلې موضوع راسته ورځي.
ډېره زیاته مننه راځو بل ملګري ته. دوی به دا راته ووایي چې ډېری محصلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي، په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکړي. صحیح ده، یعنې موږ په خپله ټولنه کې موضوعات ډېر لرو او په هر برخه کې لرو. فرضاً ډېر رواجي کار چې کېږي د خوشحال خټک په اړه باندې کېږي، یا عبدالقادر خان خټک په اړه، یا د دوی د ژوند او فن په اړه، دوی په اشعارو باندې. فرضاً هلته نوی موضوع دا ده چې د ویل کېږي د عبدالقادر خان خټک ډېر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کېږي چې د بشیر وجدار خوشحال خټک شعرونه دي. یعنې دلته نوی موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوی موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسې په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوي موضوع په ټاکلو کې، ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټرۍ سویه باندې یو څوک زده کړي کې بیا تحقیق کوي. ستاسې په فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي، لکه کوم اړخ باید ورته وکړل شي؟
ډېره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټرۍ محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای سو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کومو اړخونو نه څېړلای سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولای شي د دغه لیکوال په کرکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کرکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چرنو کی یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی د هیغي د چوکاټونو باندې چرنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چرل سوي دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بلد نوې کولای شو لدی زاویه نه دیو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوې ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوې بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکو لید او د لید زاویه ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویه معلومه کی وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپل موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی سي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصله ما سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي لویه موضوع ټاکلو دلیل دا چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي. یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو. دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي. ډېر موضوعات ماله تکراري معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی. نوښت پکې نه تر سترګو کېږي. نوې موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته ووایه چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوئ څه ډول موضوع انتخابوئ په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی. که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستې دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ څه ناڅه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کیږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي دغه دوی نشي تحمل کولای کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا دا هر په څنګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډېر عمومي بحثونه کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو ډاکټرا ته یا نور لوړ زده کړو ته راځو هلته زموږ برخه مشخصه کیږي ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګورې څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي لوی څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا وسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم یې زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي په هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع راخیستل کیږي چې پراخ بحث پکې وشي ډېر اړخونه راوس پړل شي کنه. کوم وایي چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راوس پړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوس پړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټرا ډیزرټیشن دی په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېر په پراخه سطح راوس پړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی. موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي. تا به ډیر زیات لیدلې وي. ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تا ته میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی. یعنی زه باید ووایم او بخنه چې چمتو کړل شوی نه دی. چمتو کړل شوی نه یو چا دا فکر نه ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انګیزه نه ورکړي. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغاول ورځي چې څوک د لیسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع لغاول ورځي راپیل شي. د لپاره باید یو ځنګړې وای وته کلا را جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دې ته وها څول شي ترڅو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اختایو دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کې دای په مغه تکراری موضوعات لګیای په مغه تکراری نوې مېسمونه دی کړی او نوې فکر مومنه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمي برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه څه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزس لیکي څړول موضوع انتخاب یا د پوهنې کې چې پوهنې کې دغه تاسو خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله په کې مله استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زه اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه ژبپوهنه د دې سره زه د دې سره ملاقات لرم ژبپوهنه سره مطالعه کوم خو ډېر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالت انتخابوله ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادبپوهنه په برخه کې یو موضوع اغه ما موضوع اخیست د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي عمومي وسړه زما زړه داس دی چې په دې کې یو سنه مخ خلاړ شمه او کشر ته مې هڅه وکول شه نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړه او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړه زما زړه خواستم داسې دی نیت مې داسې دی چې دغه سي امدا موضوع کې پاتې شمه مخ کې خلاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به و پریکړه کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات یې ممکن دائم کانم ریچ پوجا په هنه کې موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چاړتیاي وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غې موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه پټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکړه بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبري واورید او لتیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغوچی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماستری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چکل مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې مطالعه کوي د تزین پښتني پیدا کیږي او به دغه پښتني په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې دا چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی د آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیزس کې د ثابته کی مثلا د ماخذونو استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لستون کو ته وړاندې کی چې خبر په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرورت ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخه
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټرا لرو چې خپل خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټرا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغه مرم دغه زمنګ زده کړی چې دی هغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېډه تخصصي وي نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي نو دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي کنه
کله د جوست راشي
او د کله باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوې وي او څومره جالب وي په هغه صورت کې موږ د دې ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به ډیزرټیشن
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي. داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کېږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنې په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. که نه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالي شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي که نه. په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدی. په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ادا کېږي، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادې باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره موضوع حق نه ادا کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي که نه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي که نه. نو هغه بیرون هم غټ موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیرش پنځه دیرش څلوېښت پنځوس مخه شاوخوا وي که نه. نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغه هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وڅېړل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد یاست دلته کابل پوهنتون کې ادبیاتو پونځي کې، دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوي دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کېږي، کلیشهي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیزې ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطح باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري که نه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوي موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوي موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د پنځوس او څلوېښت فیصدو نه اویا اتیا نوي فیصدو ته ورسوو.
دغه کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر کنه، او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده کنه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطحه باندې.
بالکل. یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږېږو. زه څومره معلومات لرم په تیر کې ډېرې تیزیس چې محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي، د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکو یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو، دا څه ډول موضوعات دي، یعنی مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه، زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو، او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلو ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی داسې هته رسیدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې دغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي، خو که دې په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. بلې دغه تاسو د تشبیهات او دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیزسونو داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیې ډولونه، یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکي سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا د دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی وو، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څېړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیو مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. له ځنګله سره واورین ماښام، دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورمه څنګله ته واوره ترې څڅېږي، زما وړوکی آس به ناشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی. اوس مې سر څنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي، لکه دای چې ما پشتي تیروتنه درنه شوي، یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده، یواز یو بل شغ دی د شمال دی چواورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دې ورته کیشي خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.